د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غاښنا رادیو خبرونه پایته ورسیده چې ورسره د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه پیل شوه. نن د 1409 نوې لمریز کال د سور شلمه د روژې مبارک شپاره شمه چې د 2000 میلادي کال د میله نمې سره برابر ده. د پښتو د لومړی نیم ساعت خبرونه د تزه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. و بوري چې افغانستان لسکسیس پلاوی ټاکلی چې د هغو راپورونو په اړه پلټنې وکړي چې وای ایراني پولیساتو ځواکونو ګڼ افغان کډوال اړیستلي وو چې ځانونه د هریرود سیند ته واچوي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټه کې په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکي پلاوی هرات ولایت ته رسیدلی. د کندهار د والی په دفتر کې سرچینې ویلي دي چې د کندهار والی حیات الله حیات په کرونا ناروغۍ اخته سوی. او د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان سیمه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د پاکستان د یو افسر په ګډون د امنیتي پرسنلو شپږ کسان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکي پلاوی هرات ولایت ته رسیدلی. د هرات ولایت د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی د جمعې په ورځ هرات ته تللی. د ده په وینا په دې پلاوی کې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت، بیرته راستنیدونکو او کډوالو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست استازي شامل دي. د ملي امنیت شورا د سر پلټونکي احمد الله تهماسي په مشرۍ یو پلاوی هرات ولایت ته رسېدلی چې په سیند کې د یو شمېر هیوادوالو د غرقېدو پیښه او وارزوي. د راپورونو له مخې چې په رسمي توګه نه ده تایید سوي، اویا افغان کډوال په غیر قانوني توګه له هراته د ایران خاورې ته ننوتلي وو چې د شاهدانو په وینا د ایران پولیس ساتونکو یا د افغان کډوال وهلي ډبولي او وروسته یې اړیستلي چې ځانونه د هریرود سیند ته واچوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه سوي او دا د ایران د پولیس ساتونکو ځواکونو کار نه دی. افغان حکومت په دې اړه د پلټنو پیلولو خبر ورکړی. ګلران سیمه له ایران سره پر پوله موقعیت لري. د دې سیمې ولسوال عبدالغنی نوري پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 300 افغان کډوالو مړي ایموندل سوي. د کندهار د والی په دفتر کې به سرچینې ویل دي چې د کندهار والی حیات الله حیات په کرونا ناروغۍ اخته سوی. سرچینې چې نه غوښتل نومې خپور سي پرون مخصوصا ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه چې د ښاغلي حیات تر څنګ د هغه یو شمېر ساتونکي هم په کرونا وایروس اخته سوي. د سرچینې په وینا والی او د هغه یو شمېر ساتونکو د جمعې په ورځ د کرونا وایروس معاینات د کندهار حوزوي لابراتوار ته ورکړي وو چې د شپې ناوخته نتیجه مثبته راپور سوه. په کندهار کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې تر اوسه په دې ولایت کې 401 کسان په کورونا وایروس اخته سوي. انټرپول په غیر قانوني توګه قاچاق شوي زرګونه لرغوني آثار نیولي چې پکې یو شمېر د افغانستان دي. د انټرپول عمومي منشي یورګن سټاک د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په ټوله کې له بېلابېلو هیوادونو غلا شوي 900 لرغوني آثار نیولي. له دغو څخه د اعلامیې په وینا 901 د افغانستان دي. سټاک ویلي چې د لرغونو او کلتوري آثارو قاچاق منظم جنایت ده چې مخنیوی د انټرپول پولیسو مسؤلیت دی. د ده په وینا ګڼ لرغوني آثار د ترکیې استانبول ته قاچاق کېدو خو د کابل په هوایي ډګر کې ونیول سول. د دغو آثارو د قاچاق په تړاو انټرپول 101 قاچاق کوونکي نیولي دي. په پاکستان کې د تروریزم پر ضد یوې محکمې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د جایداد د لیلامولو حکم کړی دی. د معلوماتو له مخې دا شتمني 2.5 میلیونه پاکستانۍ روپۍ ارزښت لري. د پاکستان د ورځپاڼې د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور سو، محکمې د منصور د 5 جایدادونو د لیلام حکم کړی چې د له جعلي اسنادو په استفادې پیرلی وو. په دې جایدادونو کې په کراچۍ ښار کې کورونه او اپارتمانونه هم شامل دي. ملا منصور د 2014 میلادي کال د مې میاشتې په 21 نیټه د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سو. په دې اړه لومړی ځل پلټنې د تیر کال په جولای میاشت کې پیل سوې وې. تاسې ازادي راډیو اورئ. د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان سیمه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د پاکستان د یو افسر په ګډون د امنیتي پرسونلو شپږ کسان وژل سوي. د پاکستان پوځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونه له ګزمې بېرته راستنېدلو په حال کې وو چې موټر یې پر بم برابر سو. په خبر پاڼه کې راغلي دا پیښه د بلوچستان ایالت په ګچ سیمه کې سوي. د دې بمی چاودنې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. بلوچستان د پاکستان تر ټولو لوی او نامنه ایالت ده چې له افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري. او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر یو کارکوونکی په کورونا وایروس اخته سوی. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ کارکوونکي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ماسکونه اغوندي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د مې په اتمه تایید کړه چې د پینس د ټیم یو غړی په دې وایروس اخته سوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. یو ورځ مخکې ډونالډ ټرمپ د یو کارکوونکي د کورونا وایروس د معایناتو نتیجه مثبته راپور سوې وه چې له دې سره د دغه هیواد مشرانو د روغتیا په اړه اندېښنې راپورته سوې. د امریکا حکومت په دې هیواد کې د 1,300,000 امریکایانو په دې ناروغۍ د اخته کېدو راپور ورکړی و. دا په ټوله نړۍ کې د خلکو تر ټولو لوی شمېره ده چې په کورونا وایروس اخته دي. د امریکایي چارواکو په وینا تر 6,000 زیات په دې ناروغۍ اخته کسان مړه سوي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سیدا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چپاتې د ازادي راډیو ټکی کام کې واوري او هم اول ولې وړاندې په خبرونه کې اوري چې په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکي پلاوی هرات ولایت ته رسېدلی.
هیئت بریاست آقای حمیدالله تحمسی طرف مفتش شورای امنیت ملی کشور امروز به هرات آمدند.
د هرات د والی ویان فرهاد جیلانی و له افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو د پوځیانو له وتلو سره ویل کیږي چې چین غواړي په افغانستان کې خپل رول او نفوذ پراخ کړي. بهرنۍ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو که تر پای سره ملتیا وکړي. د او یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. له موږ سره پاتې سئ. اوس هم د سر موضوع افغانستان لسکس پلاوی ټاکلی چې د هغو راپورونو په اړه پلټنې وکړي چې وایي ایراني پولیساتو ځواکونو ګڼ افغان کډوال اړېستلي چې ځانونه د هریرود سیند ته واچوي. د راپورونو له مخې اویا افغان کډوالو په غیر قانوني توګه غوښتل له هرات ولایت څخه ایران خاورې ته ننوځي. د شاهدانو په وینا د ایران پولیساتونکو یاد افغان کډوال وهلي ډبولي او وروسته یې اړېستلي چې ځانونه د هریرود سیند ته واچوي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست پرون د جمعې په ورځ د یو لس کسیز پلاوی ټاکلو خبر ورکړ. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو حکم له لارې ایران سره پر پوله زموږ د یو شمېر هیوادوالو د وژلو د ژورې او هر اړخیزې ارزونې په موخه د وسلوال پوځ اعلی سر قمانداني نظامي سر متفتش محمد حمید تهماسی په مشرۍ لس کسیز پلاوی ټاکلی دی. د خبر پاڼې پر اساس د ولسي جرګې د کورنیو چارو، ملي دفاع، بهرنیو چارو، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست، د هرات ولایت مقام، د ولایتي شورا او د 202 ظفر قلې اردو د 15 سرحدي لواء استازي د دغه پلاوي غړیتوب لري. د راپورونو له مخې اویا افغان کډوال په غیر قانوني توګه له هراته د ایران خاورې ته ننوتلي وو. د شاهدانو په وینا د ایران پولیساتونکو یاد افغان کډوال وهلي ډبولي او وروسته یې اړېستلي چې ځانونه د هریرود سیند ته واچوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا راپورونه ټکان ورکوونکي بللي او د هر اړخیزو پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د دې کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو مشر ذبیح الله فرهنګ له ازادي راډیو سره د جمعې په ماخوستن په خبرو کې وویل
مجددانه میخوایم چې گزارش و تحقیقات
دی وای موږ په جدي توګه غواړو چې د ګمارل سی پلاوی راپور او تحقیقات دی بې پرې او خپلواک وي چې وکړای سي نور جزئیات بیان کړي او موږ ډاډه سو چې د دې تاوتریخوالي او له بشري حقونو د ښکارا سرغړونه له قانوني چلند سره مخامخ کیږي او عدالت ور باندې تامین کیږي.
مورد پیگرد قرار میگیرن و عدالت بر اونها تامین میشه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو سازمان رئیس لال ګل لال له ایران سره پر پوله د لسګونو افغانانو د شکنجې راپورونه د سختې اندېښنې وړ وبلل. د پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
حکومت باید د دغه قضیې چې په دې وروستیو کې شوې ده دا باید ولس ته په عمل کې ثابت کړي او د ایران حکومت نړیوالو د عدالت بنسټونو ته کشکاږي تر څو پورې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته حکومت ځواب ویلوي او هم هغه نړیوال ارګانونه چې په دې اړوند باندې جمع ملل متحد چې په دې اړوند باندې لري هغې ته قانع کوونکی ځواب ویلوي او د دغه قربانیانو په مقابل کې عدالت تامین شوی وي.
د ګلران سیمې چې له ایران سره پر پوله موقعیت لري ولسوال عبدالغنی نوري پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 30 افغان کډوالو مړي موندل سوي دي. د ده په وینا شپږ کډوال تر اوسه ورک دي او نور ژوندي پاتې سوي دي. نوري زیاته کړه چې د مړو سویو پر بدن د تاوتریخوالي او شکنجې نښې سته. عبدالباري اسماعیلي له هغو افغانانو یو دی چې د جمعې په ورځ په هریرود سیند کې غرق شول. بی بی هوره د اسماعیلي مور ده. دا وایي زوی یې 19 کلن و او د کار موندلو په هدف له افغانستانه د ایران پر لور تللی و. دا وایي زما زوی یې وهلی ډبولی. زوی مې د یوې ګولې ډوډۍ په خاطر هغه ځای ته تللی و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند عباس موسوی په ګډون ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر مړینه د خواشینی څرګندولو تر څنګ ویلي چې دا پیښه د ایران پر خاوره نه ده سوې. د ایران د پوله ساتونکو ځواکونو لخوا د افغان کټوالو د شکنجې راپورونو د افغانستان د نړیوالو متحدانو خبرګورونو نه راپارولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ ویل له افغان کډوالو سره د ایراني پوله ساتو ځواکونو د بد چلند او ځورونې راپور خواشینی کړی دی. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز په دې اړه د هر اړخیزو تحقیقاتو ملاتړ کړی دی. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر د چهارشنبې په ورځ د می میاشتې په شپږمه نیټه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ایران سره پر پوله د افغان کډوالو د برخلیک په اړه اندېښنه لري. همداراز ویل سوي چې اروپایي ټولنه په دې اړه هر اړخیزه پلټنه غواړي او تمه لري بشپړه شفافیت رعایت سي. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګازمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې ټکان ورکوونکي بللې دي. دې ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چې دقیقا څه سوي باید هر اړخیز تحقیقات وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چین په افغانستان کې د څه په لټه کې دی؟ له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو د پوځیانو له وتلو سره ویل کیږي چې چین غواړي په افغانستان کې خپل رول او نفوذ پراخ کړي. چین له یو خوا د اړیکو د پیاوړي کولو او په احتمالا له افغان دولت سره د اړیکو ټینګولو په حال کې دی او له بلې خوا هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې وساتي. د څېړونکو له نظره پیکینګ په ښکاره د خپل کلک متحد هیواد پاکستان او ګاونډي افغانستان ترمنځ د اړیکو سمولو هڅې کوي. په دې اړه نور جزئیات بیا هم د ملالۍ بشیر په راپور کې.
چین خپل ډیپلوماسۍ ته پجمنتیا له جګړې ځپلې او بېوزلې افغانستان سره د لا زیاتې پانګونې او د پام وړ سوداګرۍ له لارې هڅې زیاتې کړې دي. په لندن کې امنیتي کارپو عارف سهر وایي چین هڅه کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له احتمالي وتلو وروسته په دې هیواد کې د خپلو اصلي اهدافو په لټه کې سي. د ازادي راډیو ته وویل
گفت در حوزه سیاست چین به سطح مشخص دنبال این هست که
دی وای احتمال است که در افغانستان لوی طبیعی زیرمی در جیولوژیکی او لوجستیکی لوازم و پدلیل تر لیری گواندیان و نجدی گواندیان استخراج کړي. چین همداراز څرګندوي په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې لوی اقتصادي توان لري او د اعتماد وړ شریک په توګه ورباندې اتکا کېدای سي. سحر همداراز وایي چې پیکینګ په فعاله توګه هڅې کوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري. چین د افغانستان د سولې له بهیر سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی خو غواړي طالبانو ته په لاسرسي سره خپلې امنیتي ګټې خوندي کړي. د شمال ختیځ ولایت بدخشان لیرې پرته سیمه د چین له شمال لویدیځې سیمې چینجن سره نښتې ده او پیکینګ په دې سیمه کې تاوتریخوالی او ناارامي یو لوی تهدید ګڼي. دې ډول ګټو چین له افغانستان سره لا زیاتو ټینګو اړیکو جوړولو ته اړ ایستلی دی. په تیرو څو اونیو کې د چین لوړ پوړو چارواکو د افغانستان له لوړ پوړو چارواکو سره تماسونه نیولي دي. په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره تلیفوني خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د اپریل په 28مه خپره سوې راغلي، چین د افغانستان د ګاونډي او ملګري هیواد په توګه په افغانستان کې د خپل رول په برخه کې د افغانانو انتخاب ته درناوی لري او چمتو دی چې د افغانستان د سولې د بهیر تسهیل، ملاتړ او منځګړیتوب ته دوام ورکړي او په دې اړه یو رغند رول ولوبوي. په اعلامیه کې د وانګ یی له قوله راغلي، چین تر بل هر چا غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ هماهنګ اړیکې رامنځته کړي او د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد او اړیکو د پراختیا په برخه کې هر ډول هڅې او مرسته وکړي. پیکینګ همداراز وړاندیز کړی چې غواړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د درو هیوادونو ترمنځ همکاري د خبرو کوربوي. لبلې خوا پیکینګ له افغانستان سره هم خپله د ماسک ډیپلوماسي عملی کړې ده. کورونا ویروس لمړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په هوبای ایالت کې خپور سو. چین د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د برخې په توګه له افغانستان سره اړتیا وړ روغتیايي موادو مرسته کړې، لکه ماسکونه، د خوندیتوب وسایل او د مصنوعي سا اخیستلو ماشینونه. ویل کېږي چې پیکینګ په افغانستان کې په 2014 کال کې د ناټو هیوادونو تر وتلو وروسته له خپل پخواني سیاسته لاس اخیستی. دا په دې معنا ده چې د چین شرکتونو په افغانستان کې د مس عینک د معدنو او تیلو د استخراج لپاره د میلیاردو ډالرو په ارزښت پانګونه اعلان کړه. چین هڅه وکړه چې په تر ټولو لویه پانګونه سره د افغانستان اقتصاد او سوداګري ته وده ورکړي. له ډیپلوماټیک پلوه چین په افغانستان کې د پخلاینې د بهیر ملاتړ کړی دی. پیکینګ د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د غیر رسمي خبرو کوربه وو او د قطر په دوحه کې د طالبانو د عمومي مشرانو لکه ملا برادر هرکلی هم کړی دی.
په داسې حال کې چې د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې لپاره د اقداماتو په ترڅ کې لوی ښارونه کلابند سوي، په افغانستان کې کورنۍ بې ځای سوي د کورونا وایروس او اقلیمي بدلون د خطر ترمنځ ګیر پاتې دي. څارونکي خبرداری ورکوي چې په کمپونو کې د ټولنیزې فاصلې د نه تطبیق په ګډون، د مناسبو ټولنیزو او روغتیایي شرایطو د نشتوالي له کبله په کورنیو بې ځایه شویو خلکو کې د دې وایروس د سرایت خطر خورا زیات دی. د شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا بې ځایه شوي کډوالو شمیر د 2019 میلادي کال تر پایه 200,000 تنو ته رسید. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
50 کلن علي محمد دوه کاله مخکې د سختې وچکالۍ له کبله خپل ټول څاروي له لاسه ورکړل. په بل کال یې کور د سیلاب له کبله ویجاړ شو او یو زوی او دوه لوڼې یې پکې مړه شول. علي محمد چې اصلا کوچی دی، اوسمهال له خپلې پیغلې لور سره چې له سیلابه روغه ووتله په هرات ولایت کې په یو کمپ کې اوسیږي. د یو نوي راپور له مخې په جنوبي اسیا کې بې ځایه شوي کډوال له سړو او لوږې سره لاس ګریوان دي او حتی د ژوند له ډیرو عادي امکاناتو هم بې برخې دي. د تدبیر په نوم د تحقیقاتي مرکز څیړونکی مسعود ایمان وایي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې نه یوازې د جګړې بلکې د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله بې ځایه شوي دي. ښاغلی ایمان د جنوبي اسیا د اقلیمي اقداماتو د شبکې او د اکشن ایډ د مرستندوی ټولنې د خپره شوي راپور په اړه وایي په افغانستان کې د علي په څیر د هرې کورنۍ ناویلې کیسه دا ده چې ځورېږي، برخلیک یې نه دی معلوم او له سختیو سره مبارزه کوي. د هغو شمیرنو له مخې چې په ژنیو کې دیره د کورنیو بې ځایه شویو د څار مؤسسې تیره میاشت خپرې کړې، په 2019 کال کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله شاوخوا 24 میلیونه خلک یا د لنډ مهال په مخه او یا د تل لپاره له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د تامسن رویټرز بنسټ د راپور له مخې په جګړه ځپلي افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د طبیعي مصیبتونو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي د 2019 کال تر پایه شاوخوا 200,000 ته رسېده او دا خلک اوس د کورونا وایرس له ګواښ سره هم لاس ګریوان دي. په افغانستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4,000 ته نږدې شوی او د جمعې تر ورځې د دې ناروغۍ له کبله 109 کسان مړه شوي. ښاغلی ایمان وایي په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون په دې ناروغۍ د اخته کسانو او مړو شمیر ښایي تر دې ډېر زیات وي. نوموړی وایي د دې وبا له خپرېدو مخکې دی په هرات ولایت کې چې له کورونا ځپلي ایران سره ګډه پوله لري د بې ځایه شویو کډوالو ډېرو کمپونو ته ورغلی وو او هلته ده ولیدل چې له لسو زیات کسان په یوه خیمه کې ژوند کوي او د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي خدمات هم نه لري. ایمان تامسن رویټرز بنسټ ته ویلي دي چې په دې کمپونو کې ټولنیزه فاصله نه تطبیقیږي او د مناسبو خوړو، روغتیا او سرپنا د نه لرلو له کبله په کورنیو بې ځایه شویو خلکو کې د کرونا وایرس د سرایت خطر خورا زیات دی. د کډوالو د چارو کارپوهان اندېښنه لري چې کرونا وایرس په هغو ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي او پاکوالی نه مراعاتېږي په چټکۍ سره خپرېږي. د دې کارپوهانو په وینا ځینې هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون له لویو ستونزو سره لاس ګرېوان دي ښایي له داسې یو حالت سره مخامخ شي چې له یوې خوا به د کورنیو بې ځایه شویو شمېر زیاتېږي او له بلې خوا به د دې شمېرې زیاتېدل د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
د کورونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
بهرنیو ورځپاڼو ته صفي الله استانګزي کتنه کړې.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د افغانستان او ایران په پوله کې په وروستۍ پیښې یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې دا پیښه د ایراني پوله ساتو ځواکونو نه بخښونکی جنایت بلل شوی. افغان چارواکي وایي تېره اونۍ د ایران سره د ځواکونو لسګونه افغانان چې د کار لپاره ایران ته اوښتي وو ځورولي، وهلي او اړ کړي دي چې ځانونه اوبو ته واچوي. له دې ډلې ګڼ مړه شوي او لا یې هم د ځینو مړي له اوبو نه دي راایستل شوي. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه افغان چارواکو په دې اړه څېړنې پیل کړي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. ځینې کسان چې له مرګه بچ شوي په هرات ولایت کې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران سره د ځواکونو دوی څو ساعته ووهل او په آخر کې د ډزو په زور اړ کړل چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. واشنگتن اگزامینر په ولسي جرګه کې د هرات ولایت د یو استازي حبیب الرحمن پدرام په حواله لیکلي چې له 500 افغان پناه غوښتونکو چې مجبور شوي ځانونه اوبو ته واچوي یوازې 12 تنه بچ شوي. د ښاغلي پدرام په خبره افغان کارګر د 24 ساعتونو لپاره د ایراني ځواکونو په اسارت کې ول چې وروسته سیند ته نږدې وړل شوي او بیا یې اړ کړي چې ځانونه اوبو ته واچوي. د پارلمان دغه غړي ویلي د هغو چې لامبوز دا بچ شول خو ګڼ نور چې لامبل یې نه وزده د وسلې په زور اوبو ته ټیل وهل شول او اوبو ډوب کړل. واشنگتن اگزامینر لیکلي دا پیښه د افغانستان او ایران ترمنځ د کړکېچ سبب شوي. که څه هم ایراني چارواکي خپل پوله ساتي ځواکونه ګرم نه بولي خو افغان چارواکو د تېرې اونۍ دغه پیښه نه بخښونکی جنایت یاد کړی. ورځپاڼې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو خبرې هم راخیستې چې ویلي دي له افغان چارواکو غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او د پیښې عاملین عدالت ته راوکاږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چهارشنبه ویلي ایران له ګډو څېړنو او د پیښې له سیمې د بیا کتنې په اړه موافقه ورسره کړې. د نېشنل انټرست امریکایي مجلې په خپل ویب پاڼه یو مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې طالبانو د سولې تر توافق وروسته حمله زیاتې کړې دي. په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه بیان ته اشاره شوې چې زلمی خلیلزاد په طالب استاج فشار راولي څو دا ډله د امریکا طالبانو د تړون بشپړ عملي کولو ته غاړه کېږدي. د مقالې له مخې قطر ته د خلیلزاد سفر د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش په راپور پسې ترسره شوی. د سیګار مشر جان سوپکو ویلي و طالبانو له امریکا سره د فبروري په 9 د تړون تر لاسلیک وروسته د امریکا له ملاتړ برخمن افغان حکومت پر ضد بریدونو ته زور ورکړی. نېشنل انټرست لیکلي د امریکا د حکومت راپور او د خلیلزاد سفر دا پوښتنې راپیدا کوي چې آیا دغه تړون به افغانستان د امریکا له راوتلو وروسته په همدې حال وساتلی شي. په مقاله کې راغلي کته هم په مارچ میاشت کې د طالبانو بریدونه 20% زیات شوي خو په بهرنیو ځواکونو د هیڅ برید راپور نه دی ورکړل شوی او دا هغه څه دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یو اصلي شرط جوړوي. طالبانو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکا او نور بهرني پوځیان له افغانستانه وځي او په بدل کې دغه ډله د دې ترڅنګ چې د ترهګرو په وړاندې درېږي له افغان حکومت سره به بین الافغاني خبرې هم کوي. تړون خو ظاهرا دغو مسایلو ته اشاره کړې مګر افغان حکومت ویلي طالبانو بریدونو ته زور ورکړی او په تړون کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنو ته اعتنا نه ده کړې. طالبان بیا وایي تر څو چې دوی 15,000 بندیان نه وي خوشي شوي بین الافغاني خبرې نه کوي او تر هغه به د دوی په خبره روانه جګړه مخته وړي.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع. د کرونا وایرس له خبرېدو سره په اپریل میاشت کې په هرو وو کې یو امریکایي خپل دنده له لاسه ورکړې. د امریکا د کارګرۍ وزارت د راپور له مخې دا په امریکا کې له 1930 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې دومره ډیر خلک بې دندې کیږي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې په امریکا کې کورونا وایروس په چټکۍ سره خپور شو، ګڼ تجارتونه او شرکتونه وتړل سول او په نتیجه کې خلک له دندو وایستل سول. د امریکا د کارګرۍ وزارت د جمعې په ورځ د مې میاشتې په اتمه نیټه راپور ورکړ چې په دې هیواد کې په تیر اپریل میاشت کې 6.5 میلیونه کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دا په تاریخ کې په یوه میاشت کې دننه د بیکاره شویو کسانو تر ټولو لوی شمیر دی. له دې سره په امریکا کې د بیکارۍ کچه 14.5% ته رسېدلې ده. کورونا ویروس د امریکا اقتصاد له سخت رکود سره مخامخ کړی دی. په تیرو 11 کلونو کې د امریکا اقتصاد زیاته وده کړې وه. په تیرو 50 کلونو کې لومړی ځل د روان کال په فبروري میاشت کې د بیکارۍ تر ټولو کمه کچه ثبت شوې وه چې 3.5% وه. خو د کورونا ویروس په چټکۍ سره د خپرېدو له کبله امریکا یوازې په یو څو اونیو کې هغه لاسته راوړنې له لاسه ورکړې. د دې ویروس له کبله له رستورانونو نیولې د سپورت تر لوبغالو تر هوټلونو ټول اړسوي چې خپل فعالیت ودروي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې روان کال یو ځل بیا په ولسمشریزو انتخاباتو کې کاندید دی، د جمعې په ورځ د مې میاشتې په اتمه نیټه وویل چې د کورونا ویروس له محدودېدو سره به خلک ډېر ژر وکړای سي خپلې دندې پیل کړي. د الکترونیکي موټرو جوړونکي شرکت ټسلا اعلان کړی چې په کالیفورنیا ایالت کې به خپله کارخانه بیرته پرانیزي. خو د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې به دوکانونه، رستورانونه، موزیمونه او نور تجارتونه تړلي وي. په امریکا کې د کورونا ویروس 1.3 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې د نړۍ پر کچه تر ټولو لوی شمیر دی، او په دې هیواد کې تر 6.5 زره زیات په کورونا ویروس اخته کسان مړه شوي دي. د امریکا په ټولو ایالتونو کې د کورونا ویروس معاینات دوام لري، او په همدې حال کې د نویو ثبتېدونکو پیښو شمیر کم شوی دی. په اپریل میاشت کې د تاریخي بیکارۍ کچه د اقتصاد پوهانو د اټکل تر اوسط لږ لوړه ده. اقتصاد پوهانو اټکل کړی و چې په دې هیواد کې به په اوسط ډول 22 میلیونه کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي. خو ځینې کسان چې دندې یې له لاسه نه دي ورکړي، د تجارتونو د ورو کېدو له کبله یې د ورځې کاري ساعتونه کم شوي دي. په اپریل میاشت کې د هغو کسانو چې کمی پیسې ګټي لکه د رستورانو کارکونکو یا هټیوالو اوسط مزد 1.9% لوړ شو.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.